په افغانستان کې د سهار او بجې سپې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې او د ماښام تر اوبه روانې وي. د خبرونو په پیل کې دوه سهارنۍ خبري مجلې وړاندې کیږي چې هر یوه ډېر شتخ کېده. د دې خبري مجلې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د دویم ځلي انتخاباتو د ټولو رایو تفتیش سبا پیلوي. په خبري مجلې کې نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو، د ژوند رنګونه هم درته لرو او د سیمې پر وضعیت هم راپورونه واوري. خو خبري مجله په خبرونو پیلوو. د ملي امنیت شورا حکومتي ادارو ته دنده وسپارله څو د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ لخوا د جوړ سویو سرحدي موانعو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. د یوې زلزلې پرون شپه د افغانستان شمالي برخې ولړزولې او د فلسطینیانو مشر له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د فلسطینیانو د قلمرو او وګړو په ساتنه کې مرسته وکړي. د افغانستان د انتخاباتو مسؤل چارواکي او ملګري ملتونه وایي چې د ولسمشرۍ د دویم ځلي انتخاباتو د ټولو رایو تفتیش به تر نړیوالې څارنې لاندې سبا پیل سي او درې اونۍ به دوام وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استاذ یان کوبیش او د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون له مشر عبدالستار سعادت سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د 100% رایو د تفتیش لپاره 100 کاري ډلې جوړې شوي. یان کوبی شوول باید کورونی او پتیره نړیوال څارون کې د تفتیش پر بهیر څارنه وکړي. کوبی شوول ملګری ملتونه به د نړیوالو څارونکو پر بللو سره د تفتیش پر دې بهیر جدي څارنه وکړي. موږ باید په کافی اندازه نړیوال څارونکي چمتو کړو څو وکولی شو د څارنې د بهیر ملګرتیا وکړو، چې د افغانانو په نظر کې دا بهیر په رښتیا سره ډیر بااعتباره کړو. د دویم ځلي انتخاباتو د 100% کې رایو تفتیش د عبدالله عبدالله غوښتنه وه چې د انتخاباتو بل کاندید اشرف غنی احمدزی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په حضور کې ومنله. د ملي امنیت شورا حکومتي ادارو ته دنده وسپارله څو د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ لخوا د جوړ سویو سرحدي موانعو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. افغان چارواکي وایي پاکستاني پوځ په دې وروستیو کې په پکتیکا ولایت کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم په غځولو او د خندقونو په ایستلو پیل کړی دی. د ملي امنیت شورا پرونی غونډې د افغانستان د کورنیو چارو او د سرحدونو چارو وزارتونو ته دنده وسپارله چې د پاکستان د پوځ لخوا د غزول سوي اغزن سیم د دقیق موقعیت او لسپریټی کې د هغه د واټن پاړه بشپړه څېړنه وکړي. یوې خفیفې زلزلې پرون شپه د افغانستان د شمال سیمې ولړزولې. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې د دې زلزلې شدت د ریشتر په مقیاس 15 درجې او 2.5 کیلومتره ژوره وه. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې د دې زلزلې مرکز د مزار شریف د جنوب ختیځ په 25 کیلومتري واټن کې وو. د دې زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکول شوی. د بغلان ولایت چارواکي وایي چې په خنجان دره کې یوې چاودنې لږ تر لږه یو ملکی کس وژلی او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د خنجان درې د چندران سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا یو موټر بم چاودنه وه چې پرون مازدیګر په یوه سراچه ډوله موټر کې وسوه. د فلسطینیانو مشر له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د فلسطینیانو د قلمرو او وګړو په ساتنې کې مرسته وکړي. محمود عباس پرون په یو بیان کې وویل په غزه کې حالات نور نو له کنټرول وتلې دي. شغلی عباس په یو لیک کې د ملګرو ملتونو پر سرمنشي بانک کې مونږ غږ کړی چې فلسطین رسمند ملګرو ملتونو د ساتنې په سیستم کې شامل کړي او د دې مسالې د قانوني اړخ د سمدستي تعقیب لپاره یو کمیټه جوړه کړي. د فلسطینی ادارې مشر پرون د لویدیځ غاړې پر رام الله کې وویل پر فلسطینیانو حمله باید بند شي.
اسرائیل یعنی او غلط فی کل شی.
اسرائیل په هر څه کې خورا زیات جوړ تللی او د فلسطینی ملت پر وړاندې يرغل باید پای ته ورسیږي. عباس همدرس په غزه کې د اسرائیل د پراخو او درنو بمباریو په اړه د څېړنو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو غوښتنه کړې. اسرائیل وایي دغه بمباری د دې لپاره پیل کړي چې له غزه د اسرائیلو پر قلمرو د حماس د توغندیو د حملو مخه ونیسي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر مرکزونو یې نوې حمله پیل کړې دي. د راپورونو لمخې د پاکستان جټ جنگي الوتکو پرون میرانشاه ته نږدې د وسلوالو مخالفانو پر مرکزونو بمباري وکړه. ویل کیږي دغه حمله په مسکی، خرکمر او میر علي کلیو کې چې پاکستانی طالبان او لالقاعده شبکې سره نوري تړلي ډلي مرکزونه پکې لري سیوی دي. په شمالي وزیرستان کې د حمله د هغو عملیاتو په بهیر کې کیږي چې د پاکستان پوز لنږدې یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد پیل کړي دي. په داسې حال کې چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مهم تړون مهلت ته یوازې یوه اونۍ پاتې ده، ښکاري چې له لویو قدرتونو سره د ایراني چارواکو په پرونیو خبرو کې پرمختګ ونسو. د امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران پرون ویانا ته ورسېدل څو پر ایران فشار راوړي چې د خپل اټومي پروګرام په برخه کې د امتیازونو ورکولو ته قانع سي. خو اروپایي وزیرانو پرون ماښام ناوخته له غونډې وروسته وویل چې پرمختګ ونسو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره خبرو ته دوام ورکړ. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وویل کوم قاطع پرمختګ ونسو او زیاته کړه چې د یورانیمو د غني کولو په مسله کې د دوی ترمنځ ستر واټن پر ځای پاتې سو. او وروستۍ خبر دا چې په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام سژنۍ اتلولي د جرمني په برخه شوه. د تېرې شپې فاینل لوبه په ټاکلو 90 دقیقو کې 0-0 مساوي پای ته ورسېده او د اضافي نیم ساعت نږدې 22 دقیقې هم بې نتیجې وې. خو ماریو ګودسه پر 23 دقیقه د ارجنټاین دروازې ته د بریا ګول نه ایسته او د جرمني اتلولي یقیني کړه. جرمني له دې مخکې هم درې ځلې د فوټبال د نړیوال جام اتلولي خپل کړې ده.
سلام سهار منیک مرغه زنجبه زمانیم. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د یو شمېر لوی ولایتونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټش پاړس. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټنونس. په هرات کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټنونس. په مزار شریف ښار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټدېش. او په جلال آباد کې اسمان برګ دی، د ضعیف باران اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټدېش ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د دویم ځلې انتخاباتو د ټولو رایو تفتیش سبا پیلوي. د جمهوری ریاست د کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي په هیواد کې د بحران د مخنیوي او ثبات راوستلو لپاره دواړو کاندیدانو د ملي یووالي د حکومت پر جوړولو موافقه وکړه.
تنها د خپل هغه حامیانو له ډلې نه خپل کابینه او خپل حکومت او خپل نهادونه نه ټاکي، بلکې د ټولو افغانانو هغه هم باید د حکومت کې ځان ویني.
فلسطینی ادارې له ملګرو ملتونو غوښتل چې د اسرایلو د پاوز د حملو په وړاندې د فلسطین او فلسطینیانو ساتنه وکړي. د عراق پر وضعیت هم راپور درته لرو. د ژوند پرنګونو کې اوري چې بهلول دانا څوک
امکان لري چې د سلطان محمود غزنوی رحمت الله په وخت کې هم کوم بهلول تیر شوی وي؟ خدا بهلول دانا چې موږ تاسو زیارت ته ځو، د سلطان محمود په وخت کې نه تیر شوی.
په خبري مجله کې نړیوالو رسپانډو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د دویم ځلې انتخاباتو د ټولو رایو تفتیش سبا پیلوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون دغه ورځ د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون مشرانو پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په یو غونډه کې د دې خبره د اعلان ترڅنګ ټینګار وکړ چې د رایو تفتیش په افغانان کوي. احمد تکل او نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو مسول چارواکي او ملګری ملتونه وایي چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو تفتیش به د سه شنبه په ورځ پیل شي او تر سخت نړیوالې څارنې لاندې به درې اونۍ دوام وکړي. د دوهم پړاو انتخاباتو د سل په سلو کې رایو د تفتیش پریکړه د شنبه ورځ په ماښام له اشرف غنی احمدزی او عبدالله سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری له کتنې وروسته وشوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی پرون ویل چې د ټولو رایو تفتیش ښایي درېونی وخت ونیسي. ښاغلی نورستانی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي یان کوبیش او د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون له مشر عبدالستار سعادت سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې، وویل د سل په سلو کې رایو د تفتیش لپاره سل کاري ډلې جوړې شوې دي.
روزانه 1000 صندوق باید تفتیش وکړي.
دا سل ډلې به د ورځې د زرو صندوقونو تفتیش کوي چې کله مهالویش سره سم پر مخ ولاړ شي ان شاء الله د درې اونیو په اوږدو کې به دا تفتیش بشپړ شي او نتایج به اعلان شي. دا نتایج باید دواړو کاندیدانو ته د منلو وړ وي چې همداسې یوه موافقه یې هم کړې ده. خغلی نورستانی وویل د یو شمیر مفتشانو روزنه بنن پیل شي او د ارتیا په صورت کې به د ولایتو کارکونکو هم راوبلل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي وویل د تفتیش پر بهیر څارنه باید کورنی او پتیرا نړیوال څارونکو وکړي. یان کوبیش وویل ملګری ملتونه به خپل ټولو امکاناتو کار واخلي څو د تفتیش بهیر په سم ډول تر سره شي. د کڅه هم یادونه وکړه چې تفتیش د انتخاباتو د مسولو کمیسیونونو دنده ده، خو ټینګار وکړ چې ملګری ملتونه به د نړیوالو څارونکو په رابللو سره د تفتیش پر دې بهیر جدي څارنه وکړي. روستل دی چې د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت د انتخاباتو د مسولو کمیسیونونو پر خپلواکۍ او د انتخاباتو په چارو کې د بهرانیانو د نه لاسوهنې پر اړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی کوبیش یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د رایو د تفتیش په بهیر کې د ملګرو ملتونو ونډه به د مرستې وي نه د مداخلې، خو وی ویل چې دا څارنه به جدي وي. دا تفتیش د افغانستان د قوانینو لمخې د انتخاباتو د کمیسیون مسؤلیت دی. څه چې په پام کې دی دا دی چې تر یو ډیر متمرکز او د ټولو په ګډون نړیوال تماس او څارنې لاندې به حتما یو نامنه بلکې ملګری ملتونه د اړتیا په صورت کې یو لړ سپارښتنې او خپلې تجربې ورسره شریکې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي همدارا زیاته کړه چې له اروپایي ټولنې او د ملي ډیموکراتیک انسټیټیوټ له نړیوالې مؤسسې سره یې تماسونه نیولي څو خپل لاسګونه څارونکي د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش په ماموریت کې د ګډون لپاره افغانستان ته واستوي.
د کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وی په هیواد کې د بحران د مخنیوي لپاره دوړو کاندیدانو د ملي یووالي د حکومت پر جوړولو موافقه وکړه. د څړول حکومت د خان محمد سین راپور بوورو.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استاذ یان کوبیش په منځګړیتوب د افغانستان د انتخاباتي لانجې له ختمېدو وروسته د جمهوریت ریاست دواړو کاندیدانو په هیواد کې د ثبات دراوستلو په هدف د ملي اوالي د حکومت په جوړېدو موافقه وکړه. د جمهوریت ریاست د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي چې دواړه ټیمونه به د ملي اوالي د حکومت په چوکاټ کې یو ځای سره کار وکړي. عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویاند صدیق فاضل سنچارکی وایي چې کاندیدان موافقې ته رسیدلي چې د انتخاباتو بریالۍ ټیم به د بایلون کې ټیم د غړو په ګډون د ملي یووالي حکومت جوړوي.
هدف از حکومت وحدت ملی عمومی است که به یک شکل مشارکت
د ملی یووالي د حکومت هدف داده چې د مشارکت په بڼه جوړ شي او د افغانستان موجوده ظرفیتونه د یو حکومت په چوکاټ کې ځای پر ځای شي. دا ائتلافي حکومت نه دی.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دواړو کاندیدانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره له دوه ورځنیو لیدو کتو وروسته د یک شنبه په شپه په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې دواړه کاندیدان به د انتخاباتو له نتایجو وروسته د ملي یووالي حکومت جوړ کړي. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم د ټیم یو غړي حمید الله فاروقی آزادی رادیو ته وویل یو کاندید هم نشي کولای چې انحصاري قدرت ولري.
دواړه کاندیدانو په دې توافق وکاو چې پس له دې چې پاکو رایو د ناپاکو نه جلا شو دغه سی حکومت به جوړی چې په هغه کې د ملي وحدت هم تمثيل موجود وي. رئیس جمهور تنها د خپل هغه حامیانو له ډلې نه خپل کابینه او خپل حکومت او خپل نهادونه نه ټاکي، بلکې د ټولو افغانانو ولو چې د تیرای نه ورکړي مګر د خپګان دي هغه هم باید د حکومت کې ځان ویني.
حقوق پوهان وایي چې له سیاسي پلوه داسې حکومت ته ائتلافي ویل کیږي او د ملي یووالي حکومت ورته نشي ویل کېدلی. د حقوقو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی په دې نظر دی چې د ملي یووالي اصطلاح د ائتلافي حکومت پر ځای کارول شوې ده.
اساسا د ملي یووالي یا ملي وحدت مفهوم هغه وخت رامنځته کېږي چې د ځینو هېوادونو کې د دو قومونو یا دوو نژادونو ترمنځ د جګړې نه وروسته یو حکومت رامنځته. بلان د ملي وحدت یا ملي یووالي کلمه د ملي یووالي حکومت کارول صحیح نه ده. دا ائتلافي یا ګډ حکومت ته چې ممکن هدف د ملي وحدت تحکیم ده. دا حکومت په هر ډول چې وي یو ائتلافي حکومت ده.
وروسته له هغه چې د افغانستان د انتخاباتو لانجه پراخه شوه، امریکای چارواکي رامخته شول او د ټولو رایو د بیا شمیرلو او د ملي اوالي د حکومت د جوړولو په طرح سره روانه لانجه ختم کړه.
د افغانستان د انتخاباتو مسؤل چارواکي او ملګري ملتونه وایي چې د ولسمشري د دویم ځلې انتخاباتو د ټولو رایو تفتیش به تر نړیوالې څارنې لاندې سبا پیل سي او درې اونۍ به دوام وکړي. د ملي امنیت شورا حکومتي ادارو ته دنده وسپارله څو د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ لخوا د جوړو سویو سرحدي موانعو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. یوې خفیفې زلزلې پرون شپه د افغانستان د شمال سیمې ولړزولې. په دې زلزله کې د تلفاتو په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکول سوی. د بغلان چارواکي وایي چې په خنجان دره کې یوې چاودنې لږ تر لږه یو ملکي کس وژلی او شپږ نور ټپیان کړي دي. د فلسطینیانو مشر له ملګرو ملتونو غوښتي چې د فلسطینیانو د قلمرو او وګړو په ساتنه کې مرسته وکړي. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر مرکزونو یې نوې حمله پیل کړې دي. په داسې حال کې چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مهم تړون مهلت ته یوازې یوه اونۍ پاتې ده، داسې ښکاري چې له لویو قدرتونو سره د ایراني چارواکو په پرانیو خبرو کې پرمختګ ونوسو. او په برازیل کې د فوټبال د سش کال د نړیوال جام اتلولي د جرمني په برخه شو. تاسې ازادي رادیو ته غوښیست او سم نړیوال ورسپانه ته کتنه کوو. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې په خپل پرونی غنې کې د افغانستان د انتخاباتي لانجې پر حال یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی د ټولو رایو شمیرل به د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو کړکیچ کم کړي. د مقالې په پیل کې راغلي د افغانستان د ولسمشری د دویم ځلې انتخاباتو ټولې رایې بیا شمیرل کیږي او دا مسله د دوړو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د خطرناکې مناقشې په حل کې یو لوی پرمختګ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د دوړو کاندیدانو ترمنځ یې منځګړیتوب کاوه د شنبه په شپه ناوخته د دې خبر د اعلان پر مهال وویل ټولې کارول سوي 8 میلیونه رایې به بیا شمیرل سي. ګارډین د مقالې په دوام د ولسمشری له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره د جنکيري خبرو ته اشاره کوي او لیکي دغه خبرې د تړلو دروازو تر شا وسوي خو ستونزمنې وي. ورسپانه لیکي تر دغه خبرو وروسته هغه خبری کانفرنس چې په پام کې وو ډیر لږ ساعت وځندید او دا څرګندوي چې دواړو لوريو خپل پخوانی کلک دریزونه نرم کړل، پرې و جوړجاړي سلاسول او یې منل چې د رایو د شمیرنې نتیجې ته به درناوی کوي. دا هغه موضوع و چې د ورسپانې په باور په خوای عبدالله منلو ته تیار نه وو. د ګارډین ورسپانې په حواله په توافقاتو کې د ملي یووالي د حکومت تشکیل هم شامل دی چې د انتخاباتو بایلون کې به هم پکې برخه لري، حال دا چې په خوا غنی د بریا په صورت کې د قدرت د شریکولو موضوع ردوله. د امریکا ډیلی نیوز رسپانی هم د افغانستان د انتخاباتي لنجې د پېتر رسیدو پر موافقه لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو دوړو سیالو کاندیدانو درایو لبیا شمیرلو سره موافقه وکړه. د لیکنې په یو برخه کې راغلی د خبرګولیا جوزا د څلورشتمې نیټې د انتخاباتو د نتایجو په اړه ولړسیوي غیر یقیني حالت د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژۍ همدا برخه له خطر سره مخامخ کړې وه. هغه ستراتیژي ترشا د داسې یو افغانستان پرېښول و چې د امریکا د اکثریت جنگي ځواکونو تر وتلو وروسته هم با ثبات وي. له هندوستان خبریدونکې هندوستان ټایمز رسپانې هم په خپل پرونی غنې کې د افغانستان انتخاباتي کشالۍ ته اشاره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي د دویم ځلې انتخاباتو د نتایجو پر سر ولاړ سی کړکیچ په افغانستان کې د قدرت د سولیز انتقال په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې کړې وې چې ټاکل شوی د امریکا په مشرۍ نړیوال پوځیان له طالبانو سره تر 12 کلنې جګړې وروسته له دې هېواد ووځي. هندوستان ټایمز د مقالې په دوام زیاتوي واشنگتن هڅه کوله چې دغه انتخاباتي لانجه ژر حل کړي ځکه امریکا غواړي له افغانستان سره دوړخیز امنیتي تړون ژر لاسلیک کړي. د دې تړون لمخه یو شمیر امریکایي پوځیانو ته په مشروط ډول تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې د پاتې کېدو زمينه برابرېږي. ورسپانه لیکي ولسمشر حمید کرزی د شنبه په شپه په یو کانفرنس کې ویل د انتخاباتي لانجې د حل هرکلی کوي او هیله من دي چې د رایو بشپړ شمیرل ژر پیل شي. د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله ورې په افغانستان کې د محل د سهار او بجې او شل دقیقې دی. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو ټول خبرونې پر انټرنیټ صاف یا وازی ووري چې ادرس یې دی ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خپل پاڼه لري. تاسو هم دغه پاڼه لایک یا خوښه کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ. د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio. فلسطینی ادارې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د اسرائیل د پاوز د حملو په وړاندې د فلسطین او فلسطینیانو ساتنه وکړي. محمود عباس په یو لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د فلسطینیانو د ساتنې لپاره یو قانوني چوکاټ رامنځته کړي. په همدې حال کې د نړۍ د عیسویانو مذهبي مشر پر ټولو ښکېلو خواوو غږ کړی چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره خپلې هڅې ونه سپموي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د فلسطینیانو مشر له ملګرو ملتونو غوښتي چې د فلسطینیانو د قلمرو او وګړو په ساتنه کې مرسته وکړي. محمود عباس پرون په یو بیان کې وویل چې په غزه کې حالات نور نو د زغم وړ نه دي. محمود عباس په یو لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کی مون څخه غوښتي چې فلسطین رسمند ملګرو ملتونو د ساتنې په سیستم کې شامل کړي او د دې مسلې د قانوني اړخ د سم د سي تعقیب لپاره یو کمیټه جوړ کړي. د فلسطیني ادارې مشر پرون د لویدیځ غاړې په رام الله کې وویل ل نړیوالې ټولنې د فلسطین او فلسطینیانو د ساتنې غوښتنه د سیاسي مشرانو لخوا شوې ده. د فلسطینیانو مشرتابه او په خاص ډول مرکزی اجرایه قرارګاه او مرکزی کمیټې پرله پسې غونډې کوي. نن دوی پریکړه وکړه چې د فلسطین د قلمرو او وګړو د ساتنې لپاره د نړیوالو مرسته وغواړي. عباس همدراز په غزه کې د اسرایلو د پراخو او درنو بمباریو په اړه د سیړنو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو غوښتنه وکړه. اسرایل وایي دا بمباری د دې لپاره پیل کړي دي چې له غزې د اسرایلو پر قلمرو د حماس د توغندیو د حملو مخاوني سي. لبلې خو د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس له نړیوالو سیاسي مشرانو غوښتي چې د اسرایلو او فلسطینیانو د شخړې د حل لپاره خپل هڅې ونه سپموي. پاپ پرون په واتیکان کې وویل
esorto le parti interessate e tutti
zalo tolo hikelo arkhuno aw la hago kasano tskhache pasimaiza aw narewala kacha siyasi mas'uliyatuna lari gwaram che de tolo dukhmanayo de khatmawalo aw de aman lare de taqib la para che zamung tolo hegana pakeda khpale dua gani aw hatse wanaspamawi
per il bene de tutti.
د راپورونو له مخې په غزه کې د اسرایلو د پاوز په هوایي حملو کې څه کم یو سل اویا کسان وژل شوي او ویل کېږي چې لزرو زیات پکې ټپیان دي. د راپورونو له مخې په مړو او ټپیانو کې اکثریت ملکی وګړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د عراق پر پارلمان فشارونه دي چې ژر تر ژره خپل رئیس د عراق لپاره ولسمشر او صدر اعظم وټاکي. دا د نوي حکومت د تشکیل لپاره لومړی ګام بلل کیږي. عراقیان هیله مند دي چې په دې اقدام سره د سنی سختریزو وسلوالو د حملو مخنیوي وسی. د عراق پارلمان د یک شنبه پر ورځ نوي حکومت ته د رای ورکولو پر مسله غونډه وکړه، خو غونډې یوازې نیم ساعت دوام وکړ او بې نتیجې پای ته ورسېده. د عراق د پارلمان لنډمهاله مشر مهدی حافظ د حکومت د دریو لوړو پوستونو پر کاندیدانو د توافق د نشتوالي له کبله غونډه پای ته رسیدلې اعلان کړه او غونډه تر سه شنبه پورې وځنډېده. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولای میلادینوف خبرداری ورکړ که د پارلمان پر ډلو ټپلو ویشل سوي وکیلان د یک شنبه پر ورځ د نوي حکومت د تشکیل په برخه کې پرمختګ ونه کړي، عراق به له کړکیچ سره مخامخ شي. د عراق پارلمان خپل لومړی غونډه 12 ورځې مخکې جوړه کړې و، خو وکیلان د حکومت دریو لوړو پوستونو ته د کسانو په ټاکلو کې سلا نسول. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ وایي د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د شنبه پر ورځ د کوردستان د نیمه خپلواک سیمې له مشر محمود بارزانی سره خبرې وکړې. دوړو چارواکو په عراق کې د نوي حکومت د جوړېدو پر اړتیا او د مځکه پر سر د شخړو پر سولېز حل بحث وکړ. په یوه هیله بخښون کې پرمختګ کې د عراق عمده سنی ائتلاف د شنبه پر ورځ سلیم الجبوري د پارلمان لپاره د دې ائتلاف د کاندید په توګه وټاکه. جبوري یو منځلارې اسلام پال دی.
پر نوری الملکی چې له 2018 میلادي کال راهیسې د عراق صدر اعظم دی، فشارونه دي چې لوخت څخه لري سي. د سختریزو وسلولو په وړاندې د ملکی د حکومت کمزوري په عراق کې دننه او بهر د ملي یووالي د ټینګښت او په دې هیواد کې د بحران د حل لپاره د حکومت پر وړتیاو شکونه زیات کړي. د ملکی مخالفان او د ځینې پخوانی متحدان د قدرت په انحصار او د سنیانو په منځوي کولو تورنوي، خو د عراق صدر اعظم تر اوسه پورې نه دی تیار چې له وخت څخه لري سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو ورسته اوریدلی سي چې بیلابل خبری او تحلیلی پروګرامونه درته لري. نن د ازادي رادیو څخه د اتو بجو په خبرونه کې د ورکو ایزنو د لټي پروګرام اوریدلی سي. دغه ورځ د لسو بجو په خبرونه کې شزه او کورنی حقوق او نیز بحث مهروي.
ستاسو ل پیغامونه نه
عبدالجبار غلجم د جلال آباد څخه، د کونر مست او سرشار سیند چې د هندوکش د دنګو دنګو غرونو څخه سرچینه اخلي، چې د یو لړ صابل غبورو سیمو څخه تر تیرېدو وروسته د ننګرهار خیرازه سیمې ته داخلیږي، چې د یو څه مزل څخه وروسته د کابل سیند سره غاړه غړی کېږي. دغه دواړه سیندونه په ډېرې مؤثرې او پټه خوله د افغانستان له خاورې څخه تیرېږي او د پاکستان هیواد ته داخلیږي، چې د دې سیند په واسطه د پاکستان ډېری ښارونه ودان او روښانه دي. د افغانستان حکومت په دې دوړو سکلونو کې په دې ونه توانېده چې د کونړ په سیند یو بند جوړ کړي. زه د افغانستان د مدني، فرهنګي، مذهبي او بشري ټولنو څخه هیله کوم چې د دې بند د جوړېدو لپاره یو مالي صندوق جوړ کړي او د خپلو تبلیغاتو له لارې د افغانستان خلک وهڅوي چې په دې سرشاره سیند بند جوړ او د افغانستان تیاره جنګړه ورباندې روښانه شي. وسلام.
تاسی ازادي رادیو ته غوښست.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ. د ژوند رنگونه
مهربانی ځان او پیژنه
خادم العرفا هیلمن غزنوی د عرفان یو کوچنی یو وړوکی سلون کې
یو څه چې د غزنی خلک د بهلول دانا پیسې کې وایي. بهلول دانا ځینې د عرفانو د جملې نه او د سالکانو د جملې نه بولي، څوک د اولیاء الله نه بولي. جالب دا ده چې د دوی پیسې کې دا مایل کیږي چې دا د محمود غزنوی ورور دی.
نسب ګرامي متاسفانه چې موږ په خلکو کې ډیر مشهور غلط شیان معمول شوی ده، او اوس که هر څونه موږ وایو خلک هم دسی وایي. تاسو ګورئ سلطان محمود ترکو په مذهب شافعی و 200 کال روسته د سلطان محمود د رحلت نه حضرت بهلول دانا پیدا شوی ده. سید حسین بن سید زاهد دا په مذهب حنفی دی، سید دی، سلطان محمود سره هیڅ تعلق نشته. د هغه د حیات په دور کې ژوند حتی نه ده. د یو لوی عارف تر شوی ده. مونږ یو بهلول په نامه د بهلول دریایی هم لرو. د هغه بهلول دریایی بعضی خلک وایي د مزار په پنشیر کې ما الته سفرم وکنه و د ایدری وجود سب نه چی پښتنه وک هغه مول چی مانه دلیدل. نو بهلول دریایی هم یو کس دی د قادریه شریف د پیرانونه چې هغه وی د پنجاب نه دل تراغلی، خو هغه ما تر اوسه پیدا کړی نه دی، نه مزار او نه د هغه پاک کوم معلومات. د بهلول دانا ته منسوب اشعار هم شته، د مزار هم تاسو لیدلی غزنی کې، چې او شهرت هم لکه حضرت فخر العارفین سنایی رحمت الله علیه ډیر مشهور دی. خلک مریضان هلته وړي، شفایاب کیږي، د خدای شافی کافی الله پاک دی او د خلکو د ارادت پیروان یو. ان د اولیاء او کرامت نه منکر نه یو، خلک ډیر زی. اما دقیق معلومات زما داده چې دا د سلطان محمود سره قطعا تعلق نلري.
څه فکر کوي دا کسې چې د ده او د سلطان محمود ترمن جوړې سوي دي، د ورور کول سوي ده، د دې علت به څه؟ د محمود غزنوي په وخت کې به داسې کوم بهلول نه و؟
اصلا تا ایرانی کتابونه بازار کې ډېر پریمان پیدا کیږي په نامه د بهلول و هارون و رشید. د هغه په وخت کې یو بهلول و او د هغه قصې دي او خلک هغه ارتباط ورکوي د دې بهلول دانا او د سلطان محمود سره. هر څوک چې بهلول صفت چی هغه ته بهلول وایي. دا به د فقر یو زما په اند یو مرحله چې سړی بهلول شي، د
درویشی یا مرحله بی لکه قلندر غونده نه نو امکان لري چې د سلطان محمود غزنوی رحمت الله په وخت کې هم کوم بهلول تیر شوی وي. خدا بهلول دانا چې موږ تاسو زیارت ته د سلطان محمود په وخت کې نه تیر شوی دا د سلطان محمود نه 200 کال وروسته دنیا ته راغلی ده او هغه سره هیڅ ارتباط نه
ډیر مننه.
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنی خبري.